د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په روان میلادي کال کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې له نږدې 1 میلیون کسانو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر ټویټر لیکلي چې په میدان وردګو، اروزګان او سمنګان ولایتونو کې له زرګونه کورنیو سره مرستې کړي، خو تر ټولو ډیره برخه د میدان وردګو اوسیدونکو ته رسېدلې چې اندازه یې له 15 لکه ټنه اوړي. د ملګرو ملتونو مؤسسې خبرداری ورکړی چې د روان کال تر لړم میاشتې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ کېدای شي. جرمني وایي هر اونۍ شاوخوا 200 تنه افغانان د پاکستان له لارې جرمني ته رسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا افغانان په ځانګړو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمني ته ځي. خبرپاڼه زیاتوي چې له ایران څخه هم یو شمیر افغانان جرمني ته استول کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له 1,600 ډیرو افغانانو ته چې له خطر سره مخامخ وو ویزې ورکړي دي. په کابل کې د ترکیه سفیر وایي هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د خبرپانې له مخې جهاد ارګنای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وکړه. ارګنای دا ژمنه هم کړې چې هیواد به له افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. خبرپانه د ښاغلي متقی له قوله لیکي چې وایي د دوی حکومت د ترکیه سوداګرو د پانګونې لپاره په افغانستان کې هر راز زمینه برابرولی شي. تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې IAEA هغه راپور رد کړی چې وایي د ایران په هغو دریو مرکزونو کې چې د هیواد مخکې په اړه معلومات نه وو ورکړي اټومي مواد موندل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې دا راپور د ایران او IAEA ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له دې یوه ورځ مخکې تور پورې کړی و چې ایران په دې مرکزونو کې د یورانیمو د ذرو د موندلو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین د خوراکي موادو د صادراتو مخه نیسي او په دې ډول نړۍ له لوږې سره مخامخ کوي. د میترو کولیبا پرون پر ټویټر ولیکل چې روسیه عمدن دا کار کوي څو اوکراین پړ ښکاره کړي. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي و چې روسیې د اوکراین بندرونه بند کړي دي او نورې نړۍ ته د اوکراین د 22 میلیونه ټنه غلې د صادرولو مخه یې نیولې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره وسی وړاندې راپور نه خبرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. تاکل شوی چې له پاکستان نن یو 50 کسیز پلاوی کابل ته ولاړ شي او هلته د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي. د پخلاینې دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګرتوب کېږي. تحریک طالبان پاکستان یا TTP په خیبر پښتونخوا کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشيبه د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیئت کې شمالي وزیرستان، اورکزی، کوروم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون قبایلی مشان شامل دي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شریعت نافذ شي. د پاکستان حکومت د دوی تضمین وکړي چې څوک به څنګه ورته وایي نو دوی حاضر دي چې خپل کورونو ته ستانه شي او روغ وکړي. د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې قبایلي سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوي وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ له مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په قبایلي سیمو کې پخوا د پاکستان د پوځیانو مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې دا خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي.
د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکړي او اوس چې کوم زړې سونه کیسه وي لکه ملکان چې اپریشنونه شوي دي هغه وي چې د شریعت نافذ شوی وو هغه خبرې د ماضي خبرې دي او دا چې په فاټا کې انتظام بدل شوی دی او د پاکستان آئین د زیرو لائن پورې ایکسټینډ شوی دی نو دی سیزونو مانے خبر اتر کول دا ډیر غیر مناسب ده او د پاکستان لپاره ډیر غلطه خبره ده.
د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر مفتي نور ولی مسجد او یو شمیر نور مشرانو سره ګوري او پرونی په پېښور کې له پاکستاني امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وي. د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبې تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمدید کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ولایت ته زیات بهرني او کورني سیلانیان ورمات شوي. د دوی په وینا په تیرو اتو میاشتو کې د سیلانیانو شمیر چې د غزنی د تاریخي څلیو لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو لیدو ته ورځي څو چنده زیات شوی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو د راتلو شمیر زیات شوی او دا لړۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو اتو میاشتو کې په زرګونه کورنۍ او لسګونه بهرني سیلانیان راغلي دي. نوموړی وایي تر اوسه پورې شاوخوا 4,386 کورنۍ او 46 تنه بهرني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په موخه راغلي چې د غزنی له تاریخي ابیدو لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړی ده.
متروس پور غزنی ته مختلفو هیوادونو سیلانیان راغلي دي، فرانسې او چین، ایران، پاکستان، ایتالیا، پولند او داسې نور. سیاحت څون راځي غزنی ته دلته به انشاء الله د دې هڅه په امن وي او غزنی به د دې ښه میلمه پالنه کوي. او همدارنګه د افغانستان له مختلفو ولایتو څخه تر 4000 زیات سیلانیان راغلي دي.
شاغلی مجاهد وایي د یادو بهرنیو سیلانیانو له ډلې ویکټر د امریکا او پیټر د هالینډ هیوادونو دوه بهرني سیلانیان دي چې په تیره اونۍ کې غزنی ته راغلي وو. غزنی د افغانستان له ښکلو او لرغونو ولایتونو څخه وشمیرل او زیاته یې کړه چې هیله مند دی تر څو په راتلونکي کې بیا هم له دې ولایته لیدنه وکړي. بلې خواته د غزنی ډیری اوسیدونکي دغه ځای ته د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو راتګ په هر اړخیزه توګه ګټور بولي او وایي که چیرې بهرني او کورني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په مخه زیات سي د حکومتي عوایدو تر څنګ د ځایي خلکو په عوایدو کې هم ورسره زیاتوالی راتلی سي.
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکې په ترکیه کې د خزینه فعالانو په ګډون له یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. ریچارډ بنټ لدی لیدنې وروسته ویلي چې خبرې ګټورې وي خو جزئیات نه دي ورکړي. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ټویټر کې لیکلي دي چې د ښځو د حقوقو له یو شمېر مدافعانو، د مدني ټولنې له غړیو، محصلانو، وکیلانو، قاضیانو، د پخواني حکومت له یو شمېر چارواکو او د افغانستان د ملي شورا له پخوانیو غړیو سره یې کتلي دي. ریچارډ بنټ په استانبول کې د دې لیدنو کتنو په اړه یوازې دومره ویلي دي چې دا خبرې رسمي نه وي خو ګټورې وي. د دې لیدنو کتنو دوه برخوالو چې نه خوشتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه واخیستل شي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې محرمانه او پټې تر سره شوې. دوی زیاته کړه چې دا غشمنې له مخې چې یې کړې ده نشي کولی د دې غونډو په اړه ډېرې خبرې وکړي. ریچارډ بنټ تیره اونۍ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې د ښځو په وړاندې داسې اقدامات تر سره کیږي چې یو مخ د ټولنې له مخې پسې واخیستل شي.
Measures such as the suspension
دوی دا سیاسي لکه د منځنۍ او لیسي دورې د جنونو تصدیقو مخنیوي د کارونو محدودیت په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د هغوی د مشارکت لپاره نو فرصت له کورونو د وټلو محدودیت د محرم شرط د حجاب سخت قوانين پر دې سخت انګار چې په کورونو کې پاتې شي د هر څلې و جن سره تبيست او هدف له ټولنې څخه د شزو تریتم کول دي. د طالبان حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت لمخې شوزو ته حقوق ورکوي. بل لور ته نړیواله ټولنه دا خبره کوي چې له طالبانو سره د تعامل لپاره پکار دي چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه رعایت کړي.
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې له افغان فعالانو سره تر کتنې وروسته یې خبرې کړې دي. اوس هم د هندي راپ سندرغاړي د مړینې مرموزه مسله په هند کې خلکو پرون د راپ موسیقۍ د نوموتي سندرغاړي سیدهو موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ د مې په 9 نیټه په پنجاب ایالت کې په خپل موټر کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د وژنې مسؤلیت هم یو جنایتکار بانډ منلی دی. وروستۍ سپرلۍ یا د لاست رایټ د موسیوالا د وروستۍ سندرې عنوان دی. موسیوالا د دې سندرې په یو برخه کې وایي د دې سړی له نورانی څېرې ښکاري چې ځواني مرګ بشي. البته دا شعر د امریکایي رپر توپاک شکور له یوې سندرې څخه په الهام ویل شوی دی. توپاک شکور په 1996 کال کې د موسیوالا په څیر خو په 25 کلنۍ کې په خپل موټر کې په ډزو وژل شوی و. د موسیوالا د دې سندرې په ویډیویي کلپ کې د جنایتکارو بانډونو تصویرونه او په نقاب پوښلي مخونه، تومانچې، مرمۍ او د جنازې موټر ښکاري. د موسیوالا وژنې د هند د پنجاب پر یوې ټولنیزې ستونزې چې د مخدرو موادو کاروبار دی رڼا واچوله. دا ایالت له افغانستان او پاکستان څخه هندوستان ته د مخدرو موادو د قاچاق پر لاره پروت دی. تیری څارونکي په دې باور دي چې په پنجاب کې د جنایتکارو ډلو ترمنځ د تشدد او د غیر قانوني وسلو د کارولو د پیښو اصلي علت هم د مخدرو موادو قاچاق دی. د رسنیو د راپورونو له مخې په پنجاب ایالت کې ځینې فعالې جنایتکارې ډلې له سندرغاړو د هغو د خوندي کولو په بدل کې پیسې اخلي او حتی کله ناکله د موسیقۍ د تولید کمپنۍ پیری. زرګونه کسان پرون د پنجاب ایالت موسا نومي کلي ته ورغلل او د موسیوالا په ګلونو پوښل شوي مړي ته چې پر یوه ټراکتور لېږدول کېده درناوی یې وکړ. ਹਰ ਬੋਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ ਓ ਚੋਬਰੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ ਓ ਚੋਬਰੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د ازادۍ رادیو مجله تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو بل نړیواله مسله هم لرو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي اروپای ټولنه به د روان کال تر پایه د روسیې د تیلو واردات په سلو کې تر نوي پورې کم کړي. جوزف بورل پرون څرګنده کړه چې د دې هڅې هدف د روسیې د جنگي ماشین بندول دي. هنګری چې له سمندر سره لاس نه لري د اروپای ټولنې له دې اقدام سره مخالفت کړی، خو د دې ټولنې ځینې نور غریب په وچه پورې ایسار هیوادونه دي هم د روسیې د انرژۍ پر وروداتو د پوره بندیز پلویان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپای ټولنه وایي له روسیې څخه د تیلو د وارداتو د مخنیوي ژمنه په خپل ځای ده. په دې تړاو د دوشنبې پورې اروپای ټولنې موافقه کړې وه، خو ویلي وو چې دا کار په سمدستي نه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسول جوزف بورل پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وویل دا ټولنه له روسیې څخه ډیر تیل اخلي، خو غواړي چې د روسیې د جنگي ماشین مخه ونیسي. دی وایي موږ اوس غواړو چې اروپای ټولنې ته د روان کال تر اخیره د روسیې د تیلو واردات 90% کې کم کړو، یعنی 90% کې کم تیل واخلو. البته د هغو هیوادو په برخه کې چې په وچه کې ایسار دي استثنا شته. یو له هغو اروپایي هیوادو چې سمندر ته لار نه لري او د روسیې پر وارداتو ډیر ولاړ دی هنګری دی. د چک جمهوریت او سلواکیا هم د روسیې پر ګازو او تیلو ولاړ دي. خو دې دوه هیوادو له بندیزونو سره مخالفت نه دی کړی، خو وړاندیز یې کړی دی چې د دې اقدام په خاطر د خبرو لپاره نور وخت اړتیا لري. اوکراین په پرلپسې ډول اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د انرژي پر وارداتو بندیز ولګوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتر کولیبا پرون وویل چې د روسیې پر ګازو او تیلو بندیز به د دغه هیواد جنگي ماشین له پښو وغورځوي. د دې په خبرګون کې د روسیې پخواني ولسمشر او صدر اعظم دیمتر میدویدیف په ټلګرام کې په یو پیغام کې ویلي دي چې دا ډول پریکړې له روسیې او روسانو سره د کرکې په معنا ده. اروپای ټولنې تر دې مخکې هم د روسیې پر بانکونو، هوایي شرکتونو او روسی چارواکو یو لړ بندیزونه لګولي وو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم ستاسو کوربه شي چاري. د خبرونه کې مو په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور ته ورولو.
لږه قوی نه خوري ځاګه نه دیږي د لشتې د نوې ځخنې تر وتل دي.
په خصوص کې استادان شکایت لري.
معاصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول وایي چې په روسي دوه میاشتو کې د کتاب پیر پلور خوځیدلی.
پانتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوه دي.
ل ډاکټر اکرم ملک سی په واورو چوایي کنه به شبس تکوي دوشیان باید در سره وي.
یو د جبي تدلار موندنې کتاب او یو ډکشنری.
په دې ادبي خبرونه کې هم کیسې لرو او هم دا شعر.
مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بابا او په څلورو دیوالونو کې ساګانې و.
کرا سره وي نور مطالب هم اوریدل شي. د اوسنی افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا کور په نړۍ دودې کپام لرنه ورته ونشي. د کندهار په ښار کې د بابا کور چې په ولسمه پیړۍ کې د ده د سلطنت پر مهال د ده په امر ودان شوی وو. دوه کاله مخکې د بیا رغېدو لپاره له یوه ترکي شرکت سره تړون لاسلیک شوی وو او ژمنه شوې وه چې موزیم به ترې جوړ شي او د سیلانیانو پر مخ به یې پرانیسي. د دې تاریخي مانی پاړه نور په دې راپور کې
د احمد شاه بابا کور د کندهار شهر د لومړي سمتاړوند د سدوزو کوڅه کې په هماغه پخواني بڼه ولاړ دی. د تاریخ احمد شاه کتاب په وینا دغه کور په 1945 کال د احمد شاه دوراني په امر د فنی او تخصصي کارګرانو یا معمارانو لخوا په بخارایي بڼه جوړ شوی چې 1438 متره مربع پراخوالی لري. دغه کور په پخا څلور کونجه خښته ګچو ایرو او سره خاوره چې سارور ته ویل کېده او مهر به په لګو کېده جوړ سوی. دغه لرغونی ودانی درې منزله، اته خونی، یو وزیرخانه او پر سر یو دالان لري چې په دالان کې د شانشین په نوم د احمد شاه بابا د ناستې ځای هم معلوم دی. په دغه کور کې په شکلی هنر زیرخانی هم جوړی سوی چې هر زیرخانه دوه بادکشته یا بادوانونه لري چې تر دوهم منزله پورې هوا رسوي. شاوخوا دوه کاله مخکې پخوانی حکومت په کندهار کې د احمد شاه بابا دغه کور د استملاک چارې بشپړې کړې او کندهار ښاروالۍ ته وسپارل سو. درې کاله مخکې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر کړی وو دغه کور یې له نږدې ولید او ژمنه یې وکړه چې دغه تاریخي ځای به د ارګ د سلام خانې ماڼۍ په څیر ورغول سي. خو مودې وسبې چې نه یوازې د بیا جوړولو چارې پیل نسوې بلکې د تیر اوسنی حکومت د نه پاملرنې له امله ځینې برخې د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د یاد کور یو ساتونکی عبدالهادي چې دوه کاله کېږي د دغه کور ساتنه کوي وایي له بده مرغه د کور ځینې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. که پاملرنه ورته ونیسي او ژر تر ژره د جوړېدو چارې پیل نسي نو د ټول کور د ویجاړېدو ګواښ ته.
زرخانه چې دغه ششکانې مننه د لرګو لرګي پریشي چې هغه وینه خوري چې هغه نه ډیږي شا چې لښتې دي هغه نو د لښتې د دننه زرخانې ته راوتلې دي. د اوبو سیستم هم سره کمزورې دي او درخت چې مثال په دنالي اوبو وو عمومي خپل برق نه لري نو مسیته برق سره کار اخو. یو مچا غازی کور چې دی ګرد ترمیم غواړي چې اوس د نړۍ دوه سره 50% مخ دي. کوم ځای چې د ښکانو د ځای نه ډیش
پر امدې محل د کندهار یو فرهنګ فعال استاد حیات الله رفیقی د حکومت لخوا د احمد شاه بابا کور ته نه پاملرنه لوی جفا غنی. استاد رفیقی وایي د تیر حکومت پر مهال د دې کور استملاک پای ته رسیدلی او همي د جوړېدو لپاره د یو ترکی شرکت سره قرارداد شوی وو خو د نظام لا وشته ورسته هیڅ هم نه دی معلوم. نو موري له چارواکو غوښتنه کوي چې په لومړي ګام کې د کور ته پاملرنه وکړي چې تخریب نسی او په دوهم ګام کې دی د جوړولو چاري پیل کړي.
یو خال وړاندې د احمد شاه بابا کور کار خلاص و پیسې د احمدشاه بابا مشرانو ته چې هلته موجود وه هغه یې ورکړله. په دې جریان کې زه خبر یم هغه پیسې یې ورکړې او بالاخره د دا احمدشاه بابا د کور د ترمیم د هغه ترمیم لکه د مخه چې پخوا چې موجود د احمدشاه بابا په وخت کې د هغه د یو ترکي مهندس سره قرارداد وسو، پیسې هم کندهار ته راغلې، بانک ته کې پرتې وې. دا جریان موجود و چې باید دا کار وسي، خو متاسفانه دلته دا اوضاع سره واوښتله، دا موضوعات تر اوسه پاتې دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي هم د احمدشاه بابا د کور د ځینو ځایونو نړېدل مني او وایي چې دغه کور ته به پاملرنه زیاته کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان ازادي راډیو ته وویل د یاد کور د ترمیم په موخه لومړنی سروې ترسره شوی.
د احمدشاه بابا کور تقریبا هغه ابتدایي سروې لمخ کې څخه سوی ده د ترمیم په موخه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د غوی د ترمیم او د بیا رغونې پروسه تقریبا نهایي سوی ده. انکشافي بودیجه تر اوسه نه ورته ځانګړې سوی، نو کېدای شي په راتلونکو کال کې د دې لپاره هغه انکشافي بودیجه تخصیص او د دې د ترمیم او د بیا رغولو کارونه راپیل شي.
د تیر حکومت پر مهال اجمنه سوی و چې د احمدشاه بابا کور به تر استملاک وروسته لومړی په موزیم بدل سي او د سیلانیانو پر مخ به پرانیستی وي، خو لا هم دغه چاري پر خپل ځای پاتې دي. د دغه کور شاوخوا لوی تعمیرونه او مارکیټونه هم جوړ سوي چې د دې تاریخي ودانۍ لرغونتیا ته صدمه رسولې. احمدشاه بابا چې د وسنی افغانستان بنسټ شیدونکی دی، شاوخوا 300 کال مخکې په جنوب کې تر هند، په لویدیځ کې تر اصفهان او په شمال کې تر بخارا امپراتوري کړې.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د تاریخي کور درغېدو کارونه پټه پټه لیدلې دي. ټاکل شوی و چې دا ودانۍ بیرته د پخوا په څیر ودانه شي او د ګرځندویانو پر مخ پرانستل شي. په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا او بالا عمله په تیرو دوو کلونو کې سخت ځپل شوی و، خو تازه په سویس کې نړیوال اقتصادي فورم یو راپور خپور کړی دی او پکې څرګنده شوی ده چې بیرته دا صنعت د ودې په حال کې دی. جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه، اسپانیا، فرانسه او جرمني هغه هیوادونه دي چې ډیر سیلانیان سږ کال تر دې دمه ورغلي دي. له خبرتیا وروسته به واورئ چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ ځپل شوي صنعت په تیرو دوو میاشتو کې څه سا اخیستی، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو سیوري لا هم پرې وزرې غوړولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په کابل کې د کتابونو د چاپ لړۍ په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د پخوا په پرتله لږه ښه شوې ده، خو لا هم په جنوب ولایتونو کې د کتابونو د لوستلو د مینوالو شمیر کم دی. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه کنړ ته ورشو، خوست به مخه کړو، هغه ولایت ته چې د کتابونو نسبتا لوی بازار لري.
خوستی فرهنګیان او روراندي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه د خلکو د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او د راتلونکو څخه نهیلي د غلاملونو په توګه خېچه په دې ځای کې د کتاب لوستنی او مطالعې بهیر اغیزمن کړی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل اسدالله تنی آزادۍ رادیو ته وویل د دې حالت څخه علمي او اکاډمیک مرکزونه او پوهنتونونه هم مستثنا نه دي.
د ورسره تغیراتو په اساس سره او د ځینې اقتصادي مشکلاتو په اساس سره په اکیډمیک مرکزونو کې هم تاثیرات لیدلې دي، او هغه محصلین او زده کوونکي او د کتاب مینوال چې وو چې په خوای کتاب لوستنه کوله، مطالعه یې کوله، اوس ډیر کم شوي دي. په خپل ځل د شخصیت پانتون په ارتباط کې ته وایم چې محصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي. په ډیر کم تعداد سره کتاب لوستنه موجوده ده او د خلکو مایوسی هم کېدلی شي چې ډیر خلک له مطالعې څخه فاصله پیدا کړي ده.
مدني فعال قسمت الله حمت وایي چې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې حالت ته هر لوستی کس خوشینه کیږي.
د کتاب لوستنې په تړاو باندې ورستیو کې کسړې خګيږي خوشینه کیږي، کله چې هلي لمنز زینو دلته بیا هیڅ هم خوان نه کی. په تیر بیا کتاب لوستنې تم د خلکو شار شوې ده، د خوانځي وتړل کېدل، د پاندونو ټکن کېدل، د دې سره په خوا کې یو بل استونزه هغه د سوشل میډیا د یا د انټرنیټي سایټونو کراول دي، دیم یو استونزه ایجاد کړي ده. خو دا استونزه اوریدم شي، اما کتابتونونه دي زیات شي، خلکو ته د هلي ورکړل شي، خلک دي یو اندازه مصرف کړل شي.
د پوهنتون یو بل استاد فاروق جان منګل بیا د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیکه کېدو لامل ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل په ګوته کوي. د ځوانانو ته وړاندیز کوي چې د ټولنیز میډیا په خوا کې پر کتاب لوستنه هم تمرکز وکړي او حد عقل په ورځ کې لږ وخت کتاب لوستنه ته ورکړي.
زما وړاندیز به دا وي چې په ځانګړي ډول ځوانانو ته چې دوی نهایي هڅه وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې ترڅنګ یا موبایل ته د لاسرسي ترڅنګ پر کتاب او مطالعه باندې هم تمرکز وکړي. حد عقل په ورځ کې دوی باید 1 ساعت 2 ساعت مطالعه ولري ترڅو د نړۍ څخه خبر شي، بیلابیل معلومات ترلاسه کړي او په دې برخه کې باید عامه کتابتونونه هم پراخ شي. ځوانان باید تشویقي او هڅونکي برنامه هم راوګلي.
یو تن فرهنګ پال بختاجان بختیار منی چې له سیاسي بدلونونو وروسته کتاب لوستنه او مطالعه کمزور شوې ده، خو د خبره چې د پوهنتونونو او علمي مرکزونو په بیرته پرانستلو سره دا بهیر د خکېدو په لور روان دی.
که څه هم د سیاسي تحولاتو وروسته عموماً په افغوس کې یا عموماً په افغانستان کې د کتاب لوستنې دود یو څه کمزورې شوی و، خلک زړماتې او مړاوي شوي وو، خو بیرته اوس چې پوهنتونونه شروع شوي دي، ترڅنګ مکتبونه ښوونځي شروع شوي دي، دا د کتاب لوستنې دود هم بیرته راژوندی کیږي او پرخیږي. ځکه دلته اوس شغزاید پانتونو ګورو یا ترڅنګ خوست عامه کتابتون نور زاین کوم دغه عامه کتابتون نشته، او بیرته د خلکو هغه مینه والقه په ډیرو دوه اوس مهال.
که څه هم وړاندې د خوست په کچه د یو شمېر ښوونیزو او فرهنګي بنسټونو لخوا کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر ځینې تشویقي برنامې او د کتابونو نندارتونونه جوړېدل، خو په وروستیو میاشتو کې دا ډول برنامې نه دي جوړې شوي.
سیاسي بدلون او اقتصادي ستونزو په خوست کې د کتاب د لوستو پر مینوالو منفي تاثیر کړی دی. په کونړ کې هم تقریبا ورته علتونو د کتاب د پیر او پلور کاروبار اغېزمن کړی.
15 کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناست دی او په لاس کې د نیولې کتاب پاڼې اړوي. وایي پخوای بازار ګرم و، د مطالعې مینوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل، خو اوس یې هغه خوند نشته.
مخکې د کتاب اغوستونکي ډیر زیات او شوق یې ډیرو خلکو کوو، خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي، د کتاب اغوستونکي ډیر زیات کم شوي دي. اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي، دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولف دي. اوس زیات ځوانان دي بس په فیسبوک کې خپل مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري. زمون کاروبار ډیر خراب.
مصطفی هم په اسداباد کې کتاب پلورنځي لري. وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوري کیدو سره بازار سور شوه دی.
اوس په دې وخت کې چې اقتصاد ډیر کمزور دی، اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته دي چې څوک یو واسي. خویندغه کتابونه دي لپاره غسل چې مکتبونه کولاو، جنکو کوشش کوي چې مکتب وي، کتابونه هم بند شول او جنته مکتب نه پاتې شول، ځکه اوس دونه نه چلی.
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون، اقتصادي فقر، بیروزګاری، ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوي چې د کتاب او مطالعه سره یې مینه کم شي. محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډیره لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعه سره واټن پیدا کړی دی.
روح او ذهن نارامه دي، خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي. اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي، کتاب واخلي، کتاب ولولي. زمونږ هغه تعلیم یافته کشر چې یو لیوالتیا لرله، د راتلونکي لپاره یو هیله لرله، هغه هیله هم دا غوې مړاوي شوې دي.
ښاغلی غروال وایي نو امیدي مرګ دی. نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري.
مایوسی مرګ دی، په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوسه نشي. کتاب او د کتاب سره مینه، مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره، د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده. نو باید د کتاب سره پاتې شي، که خپل نارامتیا یې هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږدي.
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدا لپاره باید بې دندو شوو کسانو ته دندې پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي.
ازادي راډیو مجله اوري. په کابل کې د کتاب چاپولو یو شمېر مرکزونه د کتاب د چاپ په برخه کې د یو خوځښت خبره کوي چې په وروستیو 2 میاشتو کې تغییر پکې راغلی دی. په دغه ښار کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې د طالبانو تر راتګ مخکې به یې په کال کې له 500 تر 600 عنوانه کتابونه چاپول چې ځینې به یې زاړه وو او اکثر به یې نوي کتابونه وو، خو په تیر یو کال کې 15 عنوان کتابونه چاپ کړی دي چې دوی په خپل لګښت چاپ کړی دي او د نورو لګښتې لیکوالو په خپل غاړه اخیستی دی. د اگست 15 نیټې تر سیاسي بدلون مخکې به اکثر کتابونه کتاب پلورنځیو په خپل مصرف چاپول. د شاغلي زیرک څخه به واورو چې نن سبا د کتابونو خرڅلاو په کابل کې څرنګه دی.
په دې وروستي یو کال کې په اولو وختو کې چې د کتاب چاپ بیسه په ټاپه ولاړو، په دې وروستي دوه میاشتو کې کم لږ شور خورل دي او کم شروع کړي دي.
علت څه ده چې کتاب چاپ شور خورل دي؟
علت خو دا ده په دې وروستي کې پانتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوي دي، محصلین کتابونه اخلي.
تقریبا یو کال مخکې په افغانستان کې ژباړې ډېرې کېدې او ځینې ژباړل شوي کتابونه ډېر چاپېدل او همداسې نور تخلیقي آثار نسبتا ډېر خپرېدل. اوس څرنګه کوم ډول کتابونه خلکو خوښیږي سو اخلي؟
پخوا به ژباړې کتابونه د ارواپوهنې داسې نور مشهوره کتابونه د نړۍ به ژباړل کېدل، چاپېدل به. خو کله چې اسلامي امارت راغلی د اوس راول وختو کې ډېر کم رنګه و، اوس هم زیاتره د پانتون هغه کتابونه تدریسېږي، هغه خرڅېږي. زمن کې ځینې نور داسې خصوصي مکاتبو کې یا په مدرسو کې ځینې کتابونه تدریسېږي، هغه خرڅېږي. هغه کتابونه چې په عامو خلکو لوستل علاقه درلودل هغه ډېر نه خرڅېږي.
داسې خبر لرو چې پخوا به له افغانستان خصوصا پښتو کتابونه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هم صادرېدل او هلته بتلل، اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات رامنځته شوي دي، تاسو تاییدوي دا خبر؟
او بالکل، خو په افغانستان کې ډېر کتابونه چاپېدل، بیا به هلته پښتونخوا فات کتاب تورنځي شو لږ خپل د خوښ کتابونه غوښتل. متاسفانه اوس هغه خو بیا هم کتاب غواړي، خو دلته کتاب نه ده چاپ شوی، کوم یو دانه چاپ سی هغه غواړي. په خو ډېر چاپېدل ډېر غوښتل، اوس کم چاپېږي کم غواړي.
یعنی په صادراتو کې مشکل نشته؟ په سرحد کې
صادراتو کې مشکل نشته، خو مشکل خو کتاب کمبود کې، بس کتاب موجود نشته یا چاپ نه ده.
جریک سی په خو هم دا مشکل وو، یو کال مخکې څو کال مخکې چې افغانستان به نورو هیوادونو ته، اروپا او امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو ته د کتاب لیږل ډیر سخت وو، بیا به ځینو کسانو له خیبر پښتونخوا پښتو کتابونه ورغوښتل. دغه مشکل یو څه ور سوې ده کنه په خپل حال ده؟ د پوسټي مې مطلب
نه، متاسفانه په خو هم ډیر خنول، خو بیا په ورستیو کلونو کې موږ خپل د افغان پوسټ لاري یا نور شرکتونو لاري اروپا او امریکا ته نور نړۍ ته کتابونه استول، خو کمرنګه وو. خو په دې وروستیو کې کله بیخي په ټپه ولاړده، ځکه دلته هغه خدمات پخوا کېدل چې مخابرات وزارت کې هغه اوس ولاړې، تر اوسه نه دي فعال شوي. بل خصوص افغان پوسټ به دغه کار ډېر کول، متاسفانه دا نه میاشت هغه په ټپه ولاړده.
د کتاب د چاپ په برخه کې د اطلاعاتو کلتور د وزارت په کړنلار کې تغییر راغلی دی چې کوم کتاب چاپ کې کوم چاپوي او کنه په خوانی لایحه خپل ځای ده؟
تر دې نه په خوانی لایحه ده کوم تغییرات راغلي دي، خو هغه داسې د کتاب چاپ او پرپروش کوم منفي اغیز نه ده کړی، خو عمومي اغیز کتاب پروت اوس هغه عمومي سیاسي حالات دي.
زیرک صاحب ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د احساس په نوم د لیکوال صدیق الله بدر لنډه کیسه لرو. له ډاکټر اکرم ملکزي سره د پرنوي چاپ شوی کتاب د جرمنی ژبه آسانه زده کړه شخیدلیم. له دوی په واورو چې څنګه پردې ژبه څوک ژر زده کولی شي، خو مخکې تر دې چې د نثر پاڼې راوړو د فرشتې غنی یو شعر به در سره شریک کړم چې دا یې په خپله د کلمه کوي.
زه چې نړۍ ته راغلم چیغې مې د نرو نوې، د پښتون کور و ګنګوسې وې، چې نجلۍ پیدا شوه مور مې په خپله سپیره ټنډه و، پلار وانه خیستم تا به ویل چې له انسانه چیرته سپی پیدا شوه. خو زه
انجلی وم، ما یو حق درلود چې وخت را وسکه او په بدل کې شپږو ورونو ته کالی ومینځه، ورته اوتو یې کړه، کتاب قلم یې هم پیدا کړه. مور نه په پټه د ټوټو ګوډیانې ولوبوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې واخله. لدین پورته یو خواهش هم، مال پاره کفر، دغسی کفر چی سزای هم خاموش مرگی. لمودو رست زمون کور ده خوشالی راغله، ده خوشالی زما په نفلی روژو سوالی راغله، زما دلالا و ده و زدیر خوشاله و ما پا اول زل کال که دری جوڑه کالی نوی کدل. زما د لالا واده و زه ډیره خوشحاله ومه. په اول ځل مې و سوری چمبې ته ځان ستړی کړ، نه ستړی نه وم خو لالا راباندې ځان ستړی کړ. نه ستړی نه وم خو لالا راباندې ځان ستړی کړ. ویل یې ډمی، ته اوس پیغله شوې، لونډ غواړې، ته نور په دې کور کې د خپلو وینو ډنډ غواړې. ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې، د خپل لالا زنه او پښې مې ورسره ونیوې. داسې ورځ هم راغله چې ما تنجونو لاس سره کړل، دا ځلی ما ته خندا نه راتله، ښه ډیر مې ژړل. ما ته لا هغه د لالا د بده شپه یاده وه، خو دا شپه بیله وه، په دې کې زما قدر وشو. خو دا شپه بله وه، په دې کې زما قدر وشو. په دغه شپه رانه باور وکړئ لږ کبر وشو. نه کبر نه و، خو بس هسې خرامانه ومه چې په ډولۍ د سهیلیو کې روانه ومه. زه د بل کور ناوې شوم، ورځ تېره شوه شپه راغله. کوټه کې ځان ته شوم، بیخي ډېره غصه راغله. په دې کې زما مجازي خدای راغی، لړزې واخیستم. او هغه څه چې ما به کفر ګڼل ټول یې وکړل. زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم. له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې. د بل د کور لوښي مینځل، دوزخ پالل، د خېټې خوله پرانستل کفر، ژړل کفر، خندل هم کفر. دومره کفرونه چې مجبوراً له انسانه وشي، خو خدای دې نه کړي چې دا کفر له مانه وشي. ځکه زه مور یمه، بیا ډېرې روژې نشم نیوای. دا د هغه امر دی، وایي چې بیا پی ورکوي، که زوی دې خوار راغی نو مخ به دې د سپی ورکوي. اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښي راوړم. مجازي خدای ته باید کال کول.
سعودی عربستان کې یو هوایي شرکت داسې الوتنه ترسره کړه چې ټول کارکوونکي یې ښځې وې. دا د عدیل په نوم د هوایي چلند الوتکه وه چې له پلازمېنې ریاض څخه جدې ته ولاړه. د دې الوتکې اووه میلمه پالې وې چې اکثر یې د سعودي عربستان دي. په دغه هیواد کې درې کاله مخکې د لومړي ځل لپاره یوې مرستیالې پیلوټ کار پیل کړ. پخوا په دغه هیواد کې ښځو ته د کار زمینه برابره نه وه، خو په وروستیو کې دا ډول هڅې پکې زیات شوي دي. د یو تازه راپور له مخې د سعودي عربستان د کاري ځواک 33% کې نن سبا ښځې جوړوي. 15 کاله مخکې دا فیصدي د دې نږدې نیمایي وه، او 10 کاله مخکې ډېره کمه وه. ازادي راډیو مجله اوري. شاعر او لیکوال صدیق الله بدر د احساس په نوم خپله کیسه سره شریکوي.
لاري ته ودرېد پر خپل تصویري سترګي وګنډلې مسکه شو خپل مسک تصویر ته پذیر وکتل اوه نه غصه ورغله خپل تصویر ته بد بد وکتل او تر وټنډه خپل تخت ته راغله پخې ډډه وغځېده سترګي پټې کړې او له ځان سره لګیا شو پخوا خو مې په هر حالت کې ځان خپل احساس او نو اوس ولې تنده یې ګونځې شو دروازه خو به یې نه وی ویلې له دې سره را پاڅېده نیغه پر خپل ځای کې ناسته د خپل ښي لاس د شهادت ګوتې پر شونډو کې خوده څه دروازه یعنی شک په بیړه له تخت نه را ښکته شوه د المارۍ خوا ته ورغله له المارۍ څخه یې خپل دستکول واخیست بیرته خپل تخت ته راغله له دستکول څخه یې یو قلم او کتابچه راوکښل او دستکول یې پر تخت گزار کړ خپله پر ځمکه کېناسته کتابچه یې د تخت پر سر په منځ پرانسته او له ځانه سره یې وویل څنګه یې ویلي وو تر څه سوچ وروسته یې د قلم سوکه پر کاغذ وښویوله ویلي وو شونډې چې ویلې کړې او تر کونجه یې رامسکه شي دا د ښکلا حد دی ورځې یې پورته وغورځولې مسکه شوه نورې څه ویلي وو ته ودرې ها ویلي وو د شونډو په دواړو کنجونو کې رامنځته شوی نری قوس راوتلي اننګي او په سترګو کې د خندا ځل مینې ته روح ورکوي خو قلم یې لرې وغورځو له کتابچې څخه یې پاڼه راوشکوله راپاڅېده او کرار کرار راغله د هندارې مخې ته ودرېده پاڼه یې د هندارې څنګ ته پر دیوال سنجاق کړه سوزلی شونډې ویړې کړې دی مسکا هیڅ خوند ورنه کړ بیا بیا یې پاڼه ولوسته او په هنداره کې د شونډو په کونج کې د مسکا هڅه وکړه زړه یې پتنګ شو پاڼه یې له دیواله راکش کړه په دواړو لاسونو یې ومروړله بیا یې لاندې وغورځوله او تر پښو لاندې کړه یو څو اسویلی یې وکیښ او په لوړ غږ یې وویل درواغې ویلي همزولې مې ملامتې نه دي چې وایي لکه په خوی کې چې وچه بې نمکه یې ښکلا دې هم وچه او بې نمکه ده دیوې همزولې خبره ور یاده شوه مالګه دې نشته په هیڅ حالت کې هم ښکلې نه ښکاري له دې خبرې سره رنګ سور ور وګرځېد لاسونه یې په زور زور ومروړل هندارې ته وکتل له خپلې څېرې او هندارې څخه یې کرکه راغله شاوخوا ته یې وکتل د تخت پر سر له دستکول څخه یې د لبسیرینو پر لوېدلي بوتل سترګې ولګېدې منډه یې کړه هغه یې راواخیست او همدا چې غوښتلې هنداره د لبسیرینو په بوتل وولي څه یې وریاد شول تر شونډو لاندې یې وویل همزولې مې څه وویل په هیڅ یو حالت کې هم بیا بیا د حالت کلمه له ځان سره تکرار کړه او د تخت پر سر کتابچې ته وکتل هغه ورځ خو هغه هم د حالت خبره کړې و خو ما پر پاڼه هغه ونه لیکله نیمګړې مې پریښوه ځکه خو نن د هندارې مخ ته په ښکلا پوره نه ومه هغه څنګه ویلی وو کتابچې یې راواخیستله او د قلم په لټه کې شوه قلم له ورځ سره نږدې پروت و روای خیست قرار قرار په سوچ سوچ کې د هندارې خوا ته وخوځېده هغه بیچاره څنګه ویلی وو د بیچاره له کلمې سره په زړه کې د وسړ کې احساس وکړ سړي کې خوان ورکړ هندارې ته له ودرېدو سره په کتابچه کې د خپل ټولګیوال پاتې خبرې ولیکلې خو د هندارې سترګې به هسې نه درګوري چې ستا ښکلا ده خیالولې شوه اونا پیژانده خو خوږ احساس په هر چا کې د ښکلا یو حالت را پنځوي د دې حالت د لیدلو خپلې سترګې وي لوی نری مسکا سره پسترگو کې اوخ کې ډن شوی مخامخ هندارې ته وکتل. فکر یې وکړ هغه ورګوري هندارې کې د خپل اوخ کو مسکا ګډ حالت خوند ورکړ او بی اختیار لخلی وتل.